ستړي نشي. دا مشال ریډیو دے د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان شاهین ګونیری او د ټکنیک په برخه کې زموږ همکار نو درې سلامونه او نیکې له منې. د مشال ریډیو د نن ساته خبرونه د دې وروستۍ خبري غړی د سر موضوع په پاکستان کې روان سیاسي حالات او د دې ترڅنګ د پاکستان د هوایي الوتکو په کونړ او خوست کې هغه بمباري ده چې ویل کېږي ډېره مرګ اړولې ده. لهر سمخ کی د 15 بجو خبرونه د شاهین منیر.
ستړم شهړم بیره دی وخت مهم خبرونه. نن د طالبانو د بارونو چار وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر راغوښتی او ورته په خوست او کونړ کې په ترسره شوو بریدونو احتجاج کړی دی. د سویلي وزیرستان په انګورو ډه سیمه کې د بدامنې د وروستیو پیښونو وروستو پوځي او انتظامي چارواکو ګرزبندیز عملي کړی دی او د یوکرین مرستیالي وزیر اعظم ویلي دي چې د روسیې سره د نهه بشري دهلیزونو په پرانستلو رضا شوي دي. د خبرونو تفصیل. نن د طالبانو د بارونو چار وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر راغوښتی او ورته په خوست او کونړ کې په ترسره شوو بریدونو احتجاج کړی دی. په دغه ناسته کې د بارونو چارو د وزیر مولوي امیر خان متقی ترڅنګ د ملي دفاع وزارت مرستیال الحاج ملا شیرین اخون هم ګډون درلود. افغان لوري د پاکستاني ځواکونو له لوري تازه د خوست او کونړ په ځینو سیمو کې ترسره شوي بریدونه وغندل او په ټینګار سره یې د بیا تکرار د مخنیوي غوښتنه وکړه. په پای کې د پاکستان سفیر ته اعتراضیه لیک هم وسپارل شو. د عیني شهیدینو په وینا تېره شپه د افغانستان په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمبار کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له 20 ډېر ټپیان شوي دي. دغه شان په کونړ کې په بریدونو کې 15 ماشومان او یو میرمن وژل شوی او یو ماشوم ټپي شوی دی. تر دې دمه پاکستانی چارواکو په خوست او کونړ کې د شویو بریدونو د ادعاو په اړه سندي ویلې. د سویلي وزیرستان په انګور اډه سیمه کې د بدامنې د وروستیو پیښونو وروستو انتظامی چارواکو ګرزبندیز یا کرفیو عملي کړی ده. د سیمې خلکو نن مشال لیډو ته وویل چې د اپریل په 11مه د سرې کنډې سیمه کې د فوج او طالبو سوالو ترمنځ انخت شوی وي او هم له هغې ورځې راهیسې پاکستاني چارواکو لارې تړلې دي. دوی زیاتوي د بندیزونو له کبله د سختو ستونزو سره مخ شوي دي. په دغه اړه یو ځایي اوسیدونکي احسان الله وزیر نن مشال لیډو ته وویل چې 15 ورځ ده چې ګرزبندیز عملي شوی دی او واڼه ته د تګ راتګ ټولې لارې تړلې پرتې دي.
بل تامرا کرسی علاقہ ولی دو چې یو ور با زور دا آی کولا کړای دے آتا د لارې بارې نه د تاګ ایڅ اجازه نشته ور جا هتو په بازور کې چې کیم د خوروک سامان دا هغه هپ خط نه دوه خن گای شو لا کو نه شو ګوډاش ولا باغړ شو دایره په خپل منځ کې سل کړی.
بلخوا د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد معراج مشال لیډو ته ویلي چې په پوځي سرتیرو د برید نو وروستو افغانستان سره سرحدي دروازه تړلې ده خو د انګور اډې د ولس لپاره لارې نه دي تړل شوې. نن د قومي اسمبلی په غونډه کې راجا پرویز اشرف د اسمبلی نوی سپیکر وټاکل شو. نوموړی د پاکستان پیپلز پارټي او دغې د اتحادیانو شریک کاندیدو چې بلا مقابله منتخب شو. هغه ته د قومي اسمبلی د پینل چیرمن آیا صادق سوګند ورکړه. پخوانی سپیکر اسد قیصر د اپریل په 9مه له خپلې څوکې استعفا ورکړې وه. او د خیبر پختونخوا په هنګو کې د قومي اسمبلی پر خالي شوې چوکې سبا زمینی انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د انتخاباتو لپاره ټول انتظامات ترسره کړي او 13:12 بجې دغلته انتخاباتي کمپاین پای ته رسیدلی دی. د قومي اسمبلی د ان ای 3 چوکې لپاره په دغه زمینی انتخاباتو کې 15 کاندیدان برخه اخلي. دا چوکې د خیال زمان اورنګزیب د وفات کېدو له وجې خالي پاتې شوې ده. او د یوکرین مرستیالي وزیر اعظم ایرینا ورشوچک ویلي چې د ماریپول په ګډون د یو شمېر ښارونو څخه د ولسي وګړیو د راوستلو لپاره د روسیې سره د نه بشري دهلیزونو په پرانستلو رضا شوي دي. نوموړی نن په خپل ټلیګرام چینل ولیکل چې په مشرقي یوکرین کې له لوهانس سیمې څخه د وتلو 15 لارې راوځي. روسیه وایي دا هغه سیمه ده چې د روان جنگ مرکز ګرځېدلې ده. د یوکرین مرستیالي وزیر اعظم زیاته کړې ده چې په لوهانس سیمه کې به بشري دهلیزونه د روسیې لخوا د بمباری ودریدو وروستو فعال کیږي. دا د دې وخت خبر.
ګوتاس مشال لري ته وګي او خبرونه مو د شاهین بنیر نه اوریدو ک تر پای را سر پاتې شوې. تاسو به د دې مطالبه تر څنګ یو شمیر نور راپورونه هم اوري. په پاکستان کې د روانو سیاسي حالاتو په اړه باندې به حال نیخ پنی غدر کو. د دې ترڅنګ په کونړ او خوست کې د پاکستانی الوتکو لخوا د بمبارۍ راپورونه دي. یو عینی شاهد وای
پاکستان پر ټیم پدری با جبون د پښه مش پرشمیت جګوی پرشمایم خړ پر ماړم خړا روټی ته نو سې چې بمبار نه صفه بمبار وشو لکه درې کور باندې وشه یو د فکر باندې چې تاسو کی مقصود نن تر نواستل کام دې تو وش کسو نه د خور ته کې ختم شو.
راپورونه دي چې د سویلي وزیرستان انګور اډې په سیمو کې او دغه سره خوښا سیمو کې ګرځبندي لګول شوې ده. یو اني شاهد وای
درز یو باندې وان ساتر درې ناشتر شاوله پوره په دې ټوله علاقې کې دوی کرفیو نه فزا کړه شیډینګ شروع کړه د ټوله لارې وټړلې خامرنګ لارې وټړلې او دا ډیورنډ چې کی مارزي کر خل یار دو د دې لارې هم وټړلې.
د بلوچستان حکومت پریکړه کړې چې هر کال بعد اپریل 15 د پولیو د کمپاین د شهیدانو د ورځ په توګه لمانځي.
آخری ټارګټ څه و چې دی هغه زموږ په چمن کې و چې هغه نسرین بیبي و هغه فیملی موږ راغوښتې د هغه موږ نوټو. نو د دې پروګرام بنیادي مقصد هم دغه دی چې موږ سټاف موټیویشن او د دې ستایلو
دا او د دې ترڅنګ یو شمېر نور راپورونه راسره هم شته د مشال ترڅنګ اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی څنګه چې تاسو ته معلومه ده په پاکستان کې سیاسي حالات د تیرو سو اونیونا کړکیچن دي او نن په ورځ وا چې دغه هیواد د ټولو نه لوی صوبې پنجاب کې د پنجاب په اسمبلی کې د ایوان د مشر انتخاب وشي. دغه غونډه د سحر وخت را بلل شوې و. دغه نه پس په دغه غونډه کې تاوتریخوالی روان دي. زموږ همکار طاهر خان اسلام آباد کې دی په دغه ټولو پرمختګونو نظر ساتي. اغله ورځو اوس صورت حال دے طاہر خان ستڑے مشی داسې را پورن دي چې پنجاب اسمبلی چې کومه غونډه د دې لپاره راغوښتل شوې و چې د ایوان د مشر انتخاب کیږي هغه اوس پورې نه ده تر سره شوی.
هم داسې ده او غونډه نه تر سره شوی. البته یو لسمه بجې چې کله اسمبلی شروع شو د نوي وزیرانه انتخاب لپاره او تاسو چې خبرې کوم نو شاوخوا اوه منټه د پاسه 15 بجې دي او یو هنګامه ده تشدد دی وهل ټکول دي. اوس خو چې کوم د مسلم لیگ کاپ او د پاکستان تحریک انصاف مشترکه امیدوارو د وزارت اعلی د پاره پرویز الهی هغه وهل ټکول شوی دی او په خپل باندې اوس هغه خبریارانو سره خبرې وکړي او هغه چې رد لاس هم ماته او داسې ویډیوګانو کې هغه ښکاري چې هغه نورو کسانو نیولې دي او مدد باندې هغه روان دي او سمپلین نشي. نو مارد هغه مهور ټکولې شوې دي د نه وړاندې بیا د پی ټی آی او د مسلم لیگ کاف خلکو چې کوم ډیپټی سپیکر دي چې هغه د اسمبلی مشرکو لا دوست مزاري په هغه باندې حمله وشو او هغه بیا د اسمبلی نه بهتلو ته مجبور شو او په اول ځل باندې د پاکستان په تاریخ کې دا وخت هم پولیس موجود دی په اسمبلی کې. بلکې پولیس خو د اسمبلی نه دننه ځینې د صوبایي اسمبلی غړي هم نیول او هلته نه بوتل ځان سره. نو باره اسمبلی کې دا هنګامه ده د انتخاب د وزیر اعلی لپاره چې کوم اجلاس و تر اوسه پورې نه دی شوی. خو ډیپټی سپیکر دا وایي چې د په هر صورت کې غونډه کې خو چې کوم حالت ته روان دی نو دا ښکاري چې دې شي دا کار ونه شي نن.
طاهر خان په داسې حالاتو کې مونږ وکړو چې کله قامی سبلای کې داسې یو حالت رامنځته شو چې حالت کې یو سټال میټ یا یو بالکل ډډ لاک شو په دې کې عدالتونو مداخلت کو دغه د عدالتونو د مداخلت نفس بیا هغه ټول عمل پر مخ لاړو. تاسو غنئ چې یره اوس چې کوم د پنجاب اسمبلی کې کوم صورتحال دی د دې کې د پنجاب چې کوم عدالتونه دي یا اعلی عدالتونه دي دغه سم مداخلت شته یا غوی کولای شي یا غوی ته چا اپروچ کړی دی؟
هم دا څه ده بالکل کړی دی او کله چې اجلاس راغوښتل شو اول خدا په 14 تاریخ راغوښتل شو لیکن بیا ډیپټی سپیکر دا اجلاس مخکې کړ لیکن هغه اجلاس نه شو او دروازې بند شوی. عدالت ته بیا د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا رجوع شوی وا او بیا د لاهور عدالت لاهور های کورټ هغه د ډیپټی سپیکر تر سپیکر اختیارات هم ورکړي او ځکه چې سپیکر پر ځای په خپل باندې امیدوارو د وزارت اعلی د لپاره نو عدالت دا حکم هم کړو چې ډیپټی سپیکر به صدارت هم کوي او دا هر سبا په فورم نتوګه تر سره کیږي. او ډیپټی سپیکر ته اختیارات هم ورکړو د سپیکر چې هغه ته اختیار استعمالول شي. لیکن کله چې نن چندي شروع شو یو لسنیمه بجې هغه وخت نه هنګامه شروع ده او اول ډیپټی سپیکر باندې حمله شو ځان سره د پاکستان تحریک انصاف او د مسلم لیگ کاپ غوړو لوټی روړې وي هغه لوټو باندې گزارونه کول د مسلم لیگ نون په خلکو باندې او کم چې د پی ټی آی نه خپه شوي ناراض خلک دي او هغې د مسلم لیگ نون د امیدوار حمایت هم کړی په هغې باندې حمله وکړې او په هغې باندې لوټی وویشتې او بارا ډیرو سو پولیس وړاندې کړې اوس پورې حالات په کنټرول کې نه دي.
د قومي اسمبلی څه صورتحال دلته کې چې کوم د ډیپټی سپیکر د انتخاب خبره کې دا بیا د سپیکر انتخاب شوی او چې کوم قومي اسمبلی یا مرکزی حکومت ته آیا هغه د پنجاب دی صورتحال کې څه کولای شي یا په دې اړه باندې هغوی څه کوي؟
اول خو د سپیکر انتخاب وشو راجا پرویز رشید د پاکستان پیپلز پارټي اغا نوې د قومي اسمبلی سپیکر بغیر د مقابلې نه وشو او ځکه چې نور امیدواران نو پی ټی آی خاصې اسمبلی ته ناراضي استفاګانې هم ورکړې دي. د ډیپټی سپیکر انتخاب لا نه دی شوی هغه به د اسمبلی چې غونډه روبلل شي هغه کې به کیږي. نو دغه انتخاب وشو او سپیکر بیا څه وخت د پاره د اسمبلی د اجلاس صدارت هم وکړ چې په اسمبلی کې قومي اسمبلی کې د پنجاب په دغه هنګامه باندې بحث هم وشو. په خپل باندې وزیر اعظم شهباز شریف مغه وغنده بلاول بټو هم دغه مذمت وکړ او یو قرارداد هم متفقه منظور شو په قومي اسمبلی کې دغه هنګامه خلاف. په قومي اسمبلی کې خدا کار شوی دی البته د پنجاب حالات ښه نه دي.
صحیح. ډیر ډیر مننه طاهر خان تاسو ته معلومات درکول. د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
تاندې هلی
په دونیمو بجو
روښانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
د مشال مرکه
په درینیمو بجو
هارون بچا هنری غړې
په سلورو بجو مشال ریډیو ته غوږی د معمول نشریات تر د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو کې د الوتکو په بمباری کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. عیني شاهدین وایي چې د الوتکې له پاکستاني لوري راغلې وي او د خوست په سپیری او تڼو ولسوالو او د کونړ د شلتن په شمول یو شمېر سیمو کې بمباری کړې ده. مشال ریډیو په دې اړه د پاکستان پوز د اطلاعاتو له څانګې سره د ټلیفون او واټسایپ له لارې رابطې وکړې خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل. البته په کابل کې د خارجه چارو وزارت د پاکستان سفیر راغوښتی دی او هغه ته یې په دې اړه باندې د هغه نه ځواب غوښتی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
عینی شاهدان وای په خوست او کونړ کې د الوتکو په بمباری کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. خلک وای تیره شپه د پېشمنی پر مهال 3 بجې د خوست سپیری او تڼو ولسوالیو په سرحدي سیمو کې په وزیرستاني او کډوالو د پاکستانی الوتکو بمبار شوي چې د پېښې د عینی شاهدانو په وینا لږ تر لږه دیش کسان پکې وژل شوي او لشلو زیات ټپیان شوي دي. د پېښې عینی شاهدان او ټپیان وای چې په دې پېښه کې د یوې کورنۍ اووه غړي چې ماشومان او ښځې هم پکې دي وژل شوي دي. دوی وای بمبار د کاڼي ممده میر سپر افغان دوبه او په نورو نږدې سیمو کې شوي. د سیمې او قومي مشر رسول جان مشال ریډیو ته ویل دوی د پېشمنی ډوډۍ ته ناست وو چې ناڅاپه ور باندې بمبارو شو.
دغه پېښه د شپې د تر 2:30 بجې د افغانستان په ټیم 2:30 بجې د پاکستان په ټیم 3 بجې باندې د پېښه مش پرشمې ته جګوي پرشمې مې خړ پر ماړم خړا روټۍ ته نوسي چې بمبار ناڅاپه بمبار وشو. لکه درې کورو باندې وشه یو د هکر باندې چې تاسو کې مقصود نن تر نواستل کام دي توو شکه سمې د خور ته ختم شو. څه زخمیون په بل کور باندې وشه کاسون ده هغه کور پکې لاړه په بل قربان ده وشه څالو کسان ده هغه کور پکې لاړه میر بے ګناهون هغه کورونه وشتل چې هغه نه طالب سره ما ستړي ما شایسته نه ور سره لاس نیوایسته نه ور سره خبر کو ټول بے ګناه کسان وشتل ما شومان ایمان به غریبانه خلک وشتل دي. هیڅ کله چې نه د حکومت سره تعلق لرل نه د طالب سره تعلق لرل وون بے ګناه خلک د کوم چې وشتل ده بے ګناه خلک ما شومان جبر شوی شد نه ور ما شومان ټول.
یو اني شاهد د اپریل پښ پاړسم مشال ریډیو ته وویل
نو مې رنگین دی او د اساړی په کوم باندې پیغه دا و چې د پټشمې میچ ټولې پټشمې په خو نڅا پی تیارې راغله ډرون ور سره وا نچاپی تیارې راغله زما په کور باندې وچو شپږ وتاکه کوټه لمانځه یوړل شپږتنه پر ډرک شایدم ما باندې خپل کوټه ډنګه وکنه په کوټه لاندې وسار په کلیوال راغله راغی خلاص کړم دا د پاکستان طرف راغلی کون یو وک په محمد یو وک په میر سفر یو وک درې سالور پنځه ځای یو وک کنه بالکل په جاټ البته یو وک برید
د پیخې یو بل ټپی سخی مت خان چې په کوم د وزیرستان تڼۍ دی وایي دا بمبار د پېشمنی په وخت درې بجې وشو چې ټول قربانیان یې ملکی خلک ښځې او ماشومان دي دی وایي پېشمنی کې بیدیا ته وتلی وو چې د بم بسرکی پرې ولګېدل او دی پکې ټپی شو
په درې بجې باندې الوتکې بمبار وکړ بېګنا خلک ډوسې هدونکړل بس بېګنا خلک ونسې هدونکې کوڼۍ کې بمبار وکړ بس پاته ونه لګېد زخمیونه یې پنځه ویشت څه زخمیونه وکړل
تلا خان د شمالی وزیرستان د تخیل اوسیدونکو دی چې په دې پیښه کې ټپي شوی دی هغه وایي چې د کورنۍ ډېر شغړو ته مجبور لا وخت دی
افغان دبئی کے نکر دے امباری ہوگا اندا شل درش کا سن لوئی سی الوندے دی پورے تا زنی رشتی نی لاس پیزلا دل روڑ درش کا سن کام دی تولا بخوری سی الوندے دی زن اوکشل نو لا پتی بھی ہم خال دا یو ان او بک طلب نہ شل کی کون ش دینا واری کی بڑی جن کئی پا ویج کے ور کلیو ادکن کی بخور کی شاخ دی دری دے امباری ہوگا مش کول دی وکر دا درش کا سن سی کام دی اندا می دی وکر درش کا سن ہوش ختم
مشال ریڈیو ہا سوکڑا چ پدیڑا پخوس کے دزائی طالب چاروا کو نظر ہم واخلی اغوی تر دې مهاله د پیخې پاړه له نظر سرګندولو ډډه وکړه چارواکو ویل د دې پیخې پاړه معلومات د دوی د کابل مشران ورکوي هلته په کونړ کې هم خلک ورته ادا کوي او وایي چې پاکستانی او جټ الوتکو په ځینو سیمو کې بمباری کړې او خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده خلک وایي د کونړ شلتن ولسوالۍ اړوند د چوګام غرنۍ او ډیورن کرښې ته څیرمه پرته سیمه کې تېره شپه پاکستانی او جټ الوتکو یو کور بمبار کړی چې پکې پنځه ماشومان او یوه میرمن وژل شوي او یو بل ماشوم ټپي شوی دی د سیمې اوسیدونکي چې له نوم ښودلو ډډه کوله د شنبې په ورځ یې مشال ریډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا دوه بجې چې خلکو د روژې نیولو لپاره چمتووالی نیوه پاکستاني او جټ الوتکو ډیورن کرښې ته څیرمه د شلتن ولسوالۍ د چوګام کلي سره نږدې په کورونو بمبار کړی چې پنځه ماشومان او یوه مور یې وژل شوی او یو ماشوم ټپي دی په کونړ کې طالب چارواکي بیا وایي هوایي بمبار نه دی شوی بلکې له تېرو دوه ورځو پاکستاني او ځواکونو د یاد ولایت په دریو ولسوالو یو ځل بیا توپچي بریدونه پیل کړي دي د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف د شنبې سهار مشال ریډیو ته وویل د توپچي بریدونو سلسله د ګاونډي هیواد لخوا د څوارلسمې روژې راپدې خوا د کونړ په دریو ولسوالیو شلتن مروره او ناړی باندې پیل شوې ده دغه په خبره د دوی مشران پر خبر دی او کوشش کوي چې د حل لار ورته پیدا کړي تر دې دمه پاکستانی او چارواکو په خوست او کونړ کې د شوو هوایی او توپچی بریدونو د ادا او پاړه سن دی ویلې د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی ال شوي نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دلوگ نمرو کز امنگ بچی مریضا بھی گارے دا جیسا یا دلو گے جیسا نو دوی سادے سم زمان سا غم نشتا
دا مشال ترانا لاندی دا سنی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا هم دوم رازا دا وی سم را دا فوج مشر دا سم را دا پاکستان بولت مشر دا دا ترون والا خلق انتی پور تا کری اکلاشن کو زناڑے تا چولی دا دا خلق و منظر نی ختم شے دا باور نشم کولی چکم امن زمونگا ہو آخوا واپس
دا دا بحث تاسو دا هری چارشمی پورز دا ماسوشن پا درینمی او دا زیارت پورز دا سهار پا لسکم بجی او ردائی سی
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د سویلي وزیرستان انګور رسمي اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې په 11 اپریل سره کند سیمه کې د پوځ او طالبانو ترمنځ جګړې نه پس پاکستانی چارواکو د تیرې 15 ورځو نه د سیمې لارې تړلې دي چې په وجه خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي خو د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد میراج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په پوځ باندې بریدونو نه پس افغانستان سره سرحدي دروازه تړلې شوې ده او انګور اډه خلکو د لپاره د تګ راتګ لارې بند نه دي. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید نه و.
د سویلی وزیرستان سیمې انګوراډا اوسیدونکي ویایي چې پاکستانی حکومتي چارواکیو د تیرې 15 ورځو نه انګوراډا ته د تاګ رو تاک ټولې لیارې تړلې دي. د غرض بندیز لګیدلې په وجه د انګوراډا اوسیدونکي د کې مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغه برعکس زوی اوسیدونکی احسان وزیر مشال ریډیو ته ویایي
نن 15 مریض دو چې د انګوراډا بارډر بند دی او ورسره چې د کې جنگ چ شوای دے دا دے بازورنا ڈر لرے دے مطلب دل کی مین شاری نہ دی کی مروڈی نہ دی بنکڑی دا گا دی سنگ مارز دی مش دا گا سی اپ کوڑی نہ بن مستی
دے ونا سیمینا دے پشتون جورنے غرزنگ مرکزی کور کمیٹی گڑائی مولانا زینت اللہ ویائی چے کا پاکستانی حکومتی چارواکی دے انگورا دا لارے زر خلاص نکڑے بیا وہ دوی پلوئی احتجاج لاس پورے کاولے بنے وہ مجبور وی
سول انتظامیہ دے کور مطابق ورځ مخته په سویلی وزیرستان انګوراډا سیمه کې په سایډ کې زیوبغره کې ټي ټي پی طرفه نه پاکستانی چوکې باندې برید وشو. دغه نه بعد بیا د اپریشن شروع کړ. د زیوبنه 1 ساعت تر 3 ناشتر شاوله پورې په دې ټوله علاقه کې دوی کرفیو نافذ کړه. شیډینګ شروع کړ. د ټوله لیارې وتړلې خامرنګ لیارې وتړله او دا ډیورنډ چې کوم ارزي کرخې لیار دو د دغه لیارې هم وتړله. کاروباري نه متاثر شول. د میر معاشي کتل عام سره روان دی یو قسم تر اوسه پر لیارې
خود سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر امجد معراج مشال ریڈیو تا ویلی دی چې په 16 اپریل پسرا کانڈا سیمکشے پا پاکستانی پوز بنے دے برید نا پاس دے افغانستان سرا سرحدی دروازہ تڑلی شوی دو او دے انگوراڈا خلقے دے پورا غرض بندیز ندائی لگا ولائی شوائی یودا دوی چے دے راونے میاش پیولاسم اپریل دے مکسیتان مال یولاسنی میں باجی دے تحصیل برمل سرا کانڈا سیمکشے دے پوز او تحریک طالبان پاکستان وسلاول ترمنز دے ڈازون بدلون پا نتیجہ کشے دے پاکستان پوز میجر شجاعت حسین او سپاہی عمران خان وجل شوی وی او د دغی برید زمواری د تریکې طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مانلی وا. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ډیرا اسماعیل خان.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. په داسې حال کې چې پاکستان د سیاسي بې قرارۍ سره مخ دی، د پوز ویاند ویلي چې د پاکستان پرمختګ د جمهوریت سره تړلی دی او په هیواد کې به بیا چرې هم مارشل لا یا پوځي واکمني مخې ته رانه شي. په پاکستان کې په پوز تورونه لګي چې وخت په وخت یې د مارشل لا په عملي کولو سره جمهوري عمل اغېزمن کړی دی. آیا د پوز د ویاند وروستۍ څرګندونې د جمهوریت په اړه د پوځي اسټبلشمنټ په فکر کې څه بدلون ښایي او که تر شاهي نور څه دي؟ په دغه اړه نور تفصیل د موږ همکار شاهین بونیری په دې راپور کې.
د اپریل په 14 په راولپنډی کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د پوز ویان میجر جنرل بابر افتخار ویل چې پوز په سیاست کې مداخلت نه کوي او بل دا چې نور په پاکستان کې د مارشل لا یا پوزي واکمنۍ دور پای ته رسیدلی دی. آیا دا ښایي چې په سیاست کې د مداخلت لاره پوز ته ستونزمنه ښکاري او اوس غواړي چې جمهوري حکومتونه په اصلي معنی کې د هیواد چارې پر مخ یوسي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال او شنون کې نوید صدیقی بیگا مشال ریډیو ته وویل چې پوځي اسټبلیشمنت په دې رسېدلی دی چې د هیواد اقتصادي ستونزې او په نړیواله کچه د یوازیوالي معامله جمهوري او آئینی حکومتونه په سمه توګه هوارولی شي، خو باید دا خبره اوس عملی هم شي.
دا خبره دا خود دې د پاره وا کوم زموږ انټیلیجنس ایجنسیانو کې کوم پولیټیکل وینګز دي دا هم ختمېدل پکار دي. او خبره دا فوج هم د پاکستان فوج دی، او دا سوچ چې د پاکستان د پاره سوچ ته ایدا محسوس کړه چې د فوج مداخلت په جو حالات خرابېږي. د دې بیان سره به اوس په پاکستان کې د ډېر زیات ستایل شوی د سیاسي جماعتونو په طرف نه، د بلاول بوټو زرداری طرف نه او نور طرف نه چې دا ویلا شوی ده چې په ماشاءالله بیان چې ده دا ښه بیان دی، او د سره به راتلونکي وخت کې به زموږ سیاست به مضبوطی کې پاکستان کې.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان اقتصاد کمزور دی، ټولنه یې د سیاسي او مذهبي عدم برداشت ښکار ده، او په نړیوالو چارو کې دغه هیواد د یو شمیر ننګونو سره مخ دی. د پېښور پوهنتون یو استاد او شنون کې ډاکټر درویش افریدی بیا وایي چې د عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک په معاملې کې د پوز یو اړخ ته پاتې کېدل او د عدلی لخوا د ډیپټی سپیکر رولینګ غیر قانوني ګرځول ښایي چې پاکستان کې جمهوری او آئینی ادارې په قوي کېدو دي، او پوزی اسټابلیشمنت هم په دې پوه شوی دی چې په یوازې سر د چارو وړل کمې اغیزې لرلې شي. نوموړی نور وایي
د پاکستان سیاسیون، د پاکستان فوج، عدلیه، سیول سوسایټي، نور چې کوم تنظیمونه دي هغه په دې نتیجه ورسیږي چې ورور دغه لار چې کومه ده د استحکام لار نه ده. استحکام یوازې او یوازې جمهوریت راوړلی شي، د آئین بردستی راوړلی شي، د پارلیمان بردستی راوړلی شي، او د عدلیه ازادي راوړلی شي. په دغه انسټیټیوشنلست لټرچر کې ورته وایي پات ډیپینډنس. پات ډیپینډنس مطلب دا دی چې ته یو پریکړه وکړي هغه بیا کنسولیډیټ کیږي او بیا به په مغه لار باندې ځي. نو پاکستان زما خیال دا دی چې په یو جمهوری لار باندې روان شوی دی، او د پاکستان پوځونو هم دا ریئلایز کړی دی.
خو د سیاسي چارو یو بل شنون کې او د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر عرفان اشرف وایي چې په پاکستان کې د مارشل لا نور ضرورت ځکه نه دی پاتې چې په دغه هیواد کې یو هایبرډ مارشل لا ریجیم په وجود کې راغلی دی، چرته چې پوځي اسټابلیشمنت د پردې شاته وي خو د کورنیو او بهرنیو چارو ټولې معاملې په خپل فیصله کوي، او بیا که یو معامله خراب شي نو ذمہوار منتخب حکومت ګرځي. نوموړی په دغه اړه نور وایي
د هایبرډ مارشل لا ریجیم د لاندې اوس پرې د سپت سلورو کالو کې موږ وکتو د عمران خان په حکومت کې سم ملټری کافی سکسسفلی دا ټول سیزونه وچلولو، او د عمران خان حکومت هغه سره کمپرومایز په درې وړو فارمز کې په درې وړو سیزونو باندې وکړلو. پالیټیشنز یا سیاست مدارانو ته هم پته ده چې د ملک اسټابلیشمنت سره د سیاست هغه څه فیوچر نشته ده لکه څنګه د عام اولس یا وګړي عام غواړي، یعنی یو خود مختار سیاست، بلکې څه کم مخکې سیاست روان ده هغه هم دغه مارشل لا هایبرید رژیم ده. څه ټیکټیکل پاور به پالیټیشن سره وي، او څه کوم سټریټیجیک پاور ده سټریټیجی جوړون ده هغه به سټیټ سره وي.
د یادونه وړ ده چې د اپریل په نهمه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک بریالي کېدو او د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف د نوي وزیر اعظم په توګه د منتخب کېدو نو وروسته که د پاکستان سیاسي بېقراری یو څه رقم شوې ده، خو لا ختم شوې نه ده، او د تحریک انصاف لخوا د احتجاجونو لړۍ دوام لري. دا وړومبی ځل و چې یو حکومت د پارلیمان دننه د بې باورۍ د تحریک په نتیجه کې له واکه لرې کړل شوی دی. ګنې له دې وړاندې خو اکثر حکومتونه د مارشل لا په نتیجه کې له منځه تللي دي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ډیو ته وګورئ او درنګ سات کې پښتونخوا کې پنځه نیمه بجې کېدونکې د خبرونو لنډیز د شاهین بنیر نه اورئ.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه نه د طالبانو د بارنو چار وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر راغوخته ورته په خوست او کونړ کې په ترسره شویو بریدونو احتجاج کړی دی. په دغه ناسته کې د بارنو چارو د وزیر مولوی میرخان متقی ترڅنګ د ملي دفاع وزارت مرستیال ملا شیرین اخون هم ګډون درلود. د عیني شهیدینو په وینا تېره شپه د افغانستان په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمبار کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي او لشلو ډیر ټپیان شوي دي. تر دې دمه پاکستاني چارواکو په خوست او کونړ کې د شو بریدونو د اداو په اړه سندې پیلې. د سویلي وزیرستان په انګور اډه سیمه کې د بدامنۍ د وروستیو پیښو نه وروستو پوځي او انتظامي چارواکو ګرزبندیز یا کرفیو عملي کړی ده. د سیمې خلکو نن مشال لیډو ته وویل چې د اپریل په 11مه د سری کنډي سیمه کې د فوج او طالب وسلوالو ترمنځ نښتې شوې وې. هم له هغې ورځې راهیسې پاکستاني چارواکو لارې تړلې دي چې له کبله ځایي خلک د ستونزو سره مخ شوي دي. نن د قومي اسمبلی په غونډه کې راجا پرویز اشرف د اسمبلی نوي سپیکر وټاکل شو. نوموړی د پاکستان پیپلز پارټۍ او د هغې د اتحادیانو شریک کاندید و. هغه بلا مقابله منتخب شوی دی. نوموړي ته د قومي اسمبلی د پینل چیرمن ایاز صادق سوګن ورکړه. پخوانی سپیکر اسد قیصر د اپریل په 9مه له خپلې چوکۍ څخه استعفا ورکړې وه. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې له خپلو اتحادیانو سره یې د نوې کابینې په جوړولو خبرې کړې دي او ډېر زر به د کابینې وړومبۍ برخه اعلان شي. نوموړي تېره شپه په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې د سیاسي مشرانو سره تر روژه ماتي وروسته وویل چې نوې کابینې غړي به ډېر زر سوګند پورته کړي. دا خیبر پختونخوا په انګو کې د قومي اسمبلی په خالی شوي چوکۍ سبا ضمني انتخابات ترسره کیږي. د قومي اسمبلی د ان درې د چوکۍ لپاره په دغه ضمني انتخاباتو کې 15 کاندیدان برخه اخلي. د چوکۍ د خیال زمان او رگزید وفات کېدو له وجې خالی پاتې شوی وه. او د یوکران مرستیال وزیر اعظم ویلي دي چې د ماریپول په ګډون د یو شمېر ښارونو څخه د ولسي وګړو د راوستلو لپاره د روسیې سره د نهه بشري دهلیزونو په پرانستلو رضا شوي.
مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalredio.com باندې هم لوستل او اوریدل شي. اودونکو نن سحر وختي د اوکراین پلازمینې کیف او لوی خارونو کې د چاودنو غږونه اوریدل شوي. د کیف خاروال دا خبره تایید کړي خو ډېر روزیاتی نه دي ورکړي. صفی الله ستانکزی د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ په حواله راپور لري.
پلازمینه کیف او د اوکراین په ګڼ نورو ښارونو کې د خطر زنګونه لنن سهار وختي کړنګیږي. دا وروسته له هغه چې د پلازمینې له یوې برخې او د لویویو له ښاره د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو په خپل ټلګرام چینل باندې تایید کړی چې چاودنې د پلازمینې په دارنیتسکي سیمه کې اوریدل شوي. هغه زیاته کړې چې د پیښې د تلفاتو جزئیات لا نه دي روښانه خو مرستندوی او ژغورونکي ډلې سیمې ته رسیدلي. کلیچکو پلازمینه ته د تلونکو خلکو هم غوښتي چې دمګړی د سفر نه کوي او په خوندي نو کې د پاتشي. د راپورونو لمخې نن سهار وختي په لویف ښار کې هم د چاودنو غږ اوریدل شوی دی. روسیې تازه خبرداری ورکړی و چې د اوکراین په پلازمینه به بریدونه زیاتوي ځکه تورې لګولې و چې اوکراینی ځواکونو د روسیې په سرحدي سیمو باندې بریدونه کړي دي. د اوکراین په بیلابیلو ښارونو کې داسې وخت د خطر زنګونه کړنګول شوي او په پلازمینه کیف او لویف کې هم بریدونه شوي دي چې تېره شپه د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي وویل چې اقتصادي بندیزونه د روسیې لپاره دردونکي دي خو لا هم کافي نه دي چې د خبر از موږ خاوره له یرغلګرو ځواکونو پاک کړو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورجو کوټه ته. او په بلوچستان کې د روغتیا چارواکو ویلي دي چې د پولیو ضد هغه کارکونکي نه هېرېدونکي دي چا چې په صوبه کې د پولیو د وایرس د ختمولو په خاطر د ځانونو قربانیانې ورکړي او په نتیجه کې د تېر یو کال څخه په صوبه کې د پولیو کیس نه دی ښکاره شوی. دوی وایي چې هر کال به د اپریل 15مه د پولیو د شهیدانو په ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین ناور.
د بلوچستان د روغتیا د ادارې تر سوري لاندې د اپریل په 15مه نیټه په کوټه کې د پولیو کمپاین پر مهال د ژوند قرباني کوونکو کارکونکو په یاد کې و دستور وسوه. څوک چې په تیرو لسو کلو کې د پولیو کمپاین پر مهال د ترګري په بیلابیلو پیښو کې وزل شوی دی. په دې دستور کې د قرباني سو پولیو کارکونکو خپلوانو او په ګڼ شمېر کې حکومتي چارواکو ګډون کړی وو.
مرنا قبضے کی طرف روانہ تھا کہ راستے میں ان کو دہشت گردوں نے اغوا کر دیا.
پر دې مهال زیاتره ویناکوونکو وویل چې دغه کار کوونکي نه هېرېدونکي دي، چا چې په صوبه کې د پولیو کمپین پر مهال ځانونه قرباني کړل. په دې اړه په کوټه کې د پولیو ضد د ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر عبدالباسط و مشالیډو ته وویل چې د دې ورځې د لمانځلو مقصد د هېواد څخه د پولیو په ختمولو کې د کارکوونکو قربانیانې یاد ساتل دي.
نو هغه زموږ په کوټه ډیسټریکټ کې زیاتر څلور کسان یا څلور فیملیز داسې دي چې هغه د دې څخه متاثره شوي دي. څلور شو دا زموږ د کوټې دي، هغه رقم آخري ټارګټ څه و چې دی هغه زموږ په چمن کې و چې هغه نسرین بیبي و هغه فیملی موږ راغوښتې ده هغه موږ نوټو. نو د دې پروګرام بنیادي مقصد هم دغه دی چې موږ سټاف موټیویشن او د دې ستایل د سکیورټي په اړه کشیر موږ خبره وکړو. پولیو پروګرام وایي هغه پروګرام دی چې هر وخت ډېره ښه سکیورټي ورکوړ شوې ده، مګر چونکې دا زموږ پولیو کار دی چې هغه دروازه په دروازه دی، هر دروازې ته رسېدنګ دی او هرې ګلۍ هرې کوڅې ته رسونګ دی. نو بعض اوقات داسې ځای نه وي چې نو دا داسې بارډر ایریا ویلی شي یا لږ داسې دغه وي چې هغه ډېر سکیورټي کمپرومایز وي، هغه ته زموږ پولیو ټیمان په هغه کې ټارګټ شي. دغسې بهرحال زموږ پولیو ورکرز دومره چې دي چې د هر ټیم سره یو یو سکیورټي نه شي کېدلی.
خو دې دستورې ته د پشین څخه یوه داسې مېرمن هم راغلې وه، د چا یوازینی زوی عبدالولي، چې د پولیو کمپین پر مهال دوه کاله له مخه د نڅرګنده وسلوالو کسان له لورې وژل شوی وو. په دې ترڅ کې به غوږ سو و زبیر احمد خان ته.
دا عبدالولي د داسپنسری زوی وو، یو اکلوتا زوی وو. نو دا خرکی سار داسې سوه نه بجې وې، د خپل ډیوټي په مهال را روان وو، ځان یې ښه تیار معیار کې ګوټونه موټونه پالش مالش کړی. نو د باندې د کور راووت نامعلوم یو سیني شاید مطابق سپینه ویرس ګاډۍ راله، پر دوی دوه فایر وکړل او دوی پر هغه ځای مطلب داسې تړپاوې دی. بیا زه ور اورسېدم، ماته حال را ورسېدې. نو ما در هسپتال ورسوې، نو دوی جانبر نه سو دورې پور پریک. بیا د دې زنانې چې په دنیا کې دوی درې لوڼې دي، هغه خپله مطلب غریبان دغه دي، بل څوک داسې اسرای نهسته. دا زنانه ما دلته راوسته، د ده تصویر مخامخ لګېدلی و. نو زما په دې کې خیال و تر اوسه مطلب ژاړي، کیفیت یې مطلب ډېر خراب.
په دې اړه مې چې کله د روغتیا د صوبایي سکتر سلیم احمد ناصر سره تماس ونیوئ، نو هغه وویل چې د قرباني شوو کارکوونکو د کورنۍ لپاره یې 50 روپۍ ورکولو اعلان کړی دی.
تر ټولو له مخه خو زه چې کوم زموږ ایمرجنسي آپریشن سینټر دی د هغه هیډ قائم صاحب ته دا دوایم چې د شهدارو ورځ ولمانځله. د دې ورځې په نسبت سره د شهدا چې کوم د خاندان ممبرز دی و هغو ته به څه سهولتونه ملاویږي. نو د دې علاوه حکومت او د دوی ادارو ډبلیو ایچ او یونیسف هغو ته کمپنسیشن ورکړی دی. موږ د هغه کورنۍ ته یو خو د کیش په صورت کې یې نغدي پیسې ورکړي دي کورنیانو ته، د دې علاوه د هغه کورنۍ ممبران ته نوکری هم ورکړي دي. کچیرې هم ځای په ځای د حکومت کوتاهي یا داسې پروسیجر لپس چې موږ ورته وایي هغه یې که د هر چا اپیل یې هغه موږ په ځای باندې کتلی دی، بیا د هغه دپاره موږ اقدامات کړي.
په دې دستورې ته راغلي د زیاتره قرباني شوو کارکوونکو خپلوانو یوه اربیا زیاته کړه چې د هېواد څخه د پولیو د ناروغۍ د ختمولو لپاره به دوی اوس هم د حکومت سره وژه په وژه زیار باسي. پر دې مهال د مشالیډو سره په خبرو کې د کوټې نامتو عالم الدین مولانا انوار الحق اکانی وویل چې ماشومان د پولیو څخه خوندي ساتل زموږ د ټولو ذمېداري ده.
پولیو خو ګوره یو بیماري ده جی، او دا یو حقیقت لري، او د دې چې کوم قطرې ورکول کېږي د هغې مثبت اثرات الحمدلله دي. لکه د دې ما هم تقریبا انزیش کاله تا لگ بگ کیگی، نو آغی نروس تا دیگه پولیو مرز من دیر قابور آغلی ده اور بیماری چه ده کمشه ده، لیکن وسم سه اثرات ده دی موجود دی. نو سو پوری چه ده دی پولیو ما هم چلیگی، مور اپلار اور ده کورانه خلق چه کلا ده پولیو تیمون راشی آغوی لپا کار دی چه پولیو قطره بچو تا ورکی، اور اللہ نه ده دعا همو گاڑی چه اللہ تعالی ده دی بیماری نه پاکستان چه ده خلاص کی اور ده دی بیماری بیا وجود نی.
دلته ده خبر ده دونی ورده چې د تیر یو کال راهیسې په بلوچستان صوبه کې د پولیو نوی کیس نه دی ښکاره شوی. پر دې باندې د روغتیا چارواکو اطمینان ښکاره کړی دی. یاد وي چې د کال 2012 راهیسې بیا تر کال 2019 پورې په کوټه پشین چمن او کلی عبدالله زلو کې د پولیو ضد کارکوونکو په ضد د نڅرګندو وسلوالو لخوا بیلابیل بریدونه شوي دي چې له امله یې لس کارکوونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، په کوم کې چې زیاتره ښځې شامل دي.
اوریدونکو د اپریل په 14مه د مردان د عبدالولی خان د وجل شوی زده کوونکی مشال خان پنځم تلین و. مشال خان په 2018 میلادي کال کې بلوګرو د مذهب بس پکاوی وجلې و، خو ورته خورستو پلټونو و خوډله چې پر هغه لګیدلې تور ناسمو. د مشال خان د وجنې 15 کال پوره کېدو په مناسبت مشال ریډیو پر ټوټر یو بحث را جوړ کړی و چې پکې پوهانو، روناندو او اوریدونکو برخه واخیسته. په بحث کې د سختدریدې په موضوع بحث شو او هغه لارې چارې بیان شوې چې ورسره دا قسمه پیښو مخنیوی کېدای شي. د بحث قربانه د مشال ریډیو خبریالان فرخند اسد، بشیر ګواخ او اسرار علم مومندو. تفصیل ملیحا امیرزاده را کوي.
مشال خان په حواله چې زه پړوم بیرت باندې راوتې وم، نو زما ذهن کې دا رالل چې یاره مجرمانه خاموشي مې اختیار.
دا محمد اقبال مشال دی چې زوی مشال خان یې د 2018 کال د اپریل په 14مه بلوګر زده کوونکو وژلی و. محمد اقبال د مشال خان نوم د ژوندي ساتلو لپاره له ځان سره د خپل زوی نوم لګولی دی. مشال ریډیو د مشال خان د 15 تلین په مناسبت د اپریل په 14مه ماخام 9:30 بجې په ټوټر سپیس کې فعالان او پوهان راغون کړیو چې د سخت دریځ په موضوع بحثونه وکړل. په دغه ټوټر سپیس کې ملمانه د مشال خان پلار اقبال لالا، د ملالی یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی، د مشال خان استاد ضیاء الله همدرد، وکیلانو شفیق گیګیانی او طارق افغان، د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي میر کلام وزیر او مدني فعال لایبی یوسفزی برخه واخسته. د دې سربیره په دغه بحث کې د نړۍ لګټ کټنا اوریدونکو شامل وو او ټولو د مشال خان قربانۍ ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې. د بحث قربانه د مشال ریډیو خبریالان فرخنده اسد، بشیر ګواخ او اسرار علم مومند وو. د سوابه اوسیدونکو مشال خان د مردان د عبدالولی خان پونتون زده کوونکو چې په پونتون کې پارېدلو کسانو د مذهب د سپکاوي په تور وژلو، خو وروسته د پولیسو پلټنو خودا چې په نوموړي لګیدلې تور ناسم وو. د مردان عبدالولی خان پونتون کې پخوانی استاد ضیاء الله همدرد مشال خان یو نابغه زده کوونکو بللو چې په ټولنه کې د سخت دریځ او تندرو فکر لامل وژل شو.
چې کله دی وو د خپل کلاس باندې مکمل ټاپ کول، یعنی دی اول نمبر او سر چې کلمه خبرې وکړه، ما ته پته نشته یو مترقي سوچ والا یو پروګرسیو ذهن نه خپل رسمي د سټوډنټانو مسلې حل کولې. خو د بده مرغ هغه بیا واقعیات چې زموږ په ټولنه کې کوم سره دریزي د هغه اثر چې دی هغه بیا په جماعت کې منتخکاري په بازارونو کې خلک وجدي کېږي. کله چې تاسو په هر ځای کې ووټ لګیتلې بیا تعلیمي ادارو ته مرسته مطلب درې چې دا لیک چې وو د په هر لیول باندې علمی سطح باندې په کلاس کې په معاشره کې په ټولنه کې په پوهنتون کې یو بهترین طالب علم وو. دا زمونږ پاکستان کې د سخت دریځ چې کومه هوا ده هغه چې کوم شیان بیللې دي هغه کې یو مشال خان.
په ټویټر په دغه بحث کې اقبال لالا د خپل زوی خاطرې بیان کړې. نوموړي ویل چې انتها پسندي او بنیاد دی چې د دهشتګردۍ شکل خپلوي. نوموړي ویل په ټولنه کې د سخت دریځ جړې دومره ژورې شوې دي چې د دا قسمه پیښو مخنیوي ګران شوې دي.
مشال خان رو سوچا کام پرست و لگاس نو چی گیری غاسه با یا دو خو سوپیو مو داغه نیلاوه یا خود ترکی پسند سوچو داغه خپل سوچ و پیکر خود رست و زمون خوب بد قسمتی دارا دو پختانو چی منگ اکثر خپل مخلاب و خپل لاستا پیراور کن سخزاری دی چی کم ده انتیا پسندی دا چی بنیاد ده دا چی سوچ کم ده رو نده ختم کن
پختنی ټولنه کې د ترهګرۍ د پیښو یادونه وشوه. په دې کې په تیره د هغې پیښې ذکر وشو چې د روان کال د مارچ په 9مه په ډېره اسماعیل خان کې دریو جینکو د مدرسې او خون کې مذهب ته د سپکاوي په تور وژله. د سواد مبارز ملالی یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی په بحث کې ویل چې په پاکستان کې د تخلیق، تحقیق او تنقیدی نظر فقدان دی او د مذهب سپکاوي تور د ناوړو ګټو او شخصي دښمنو لپاره استعماليږي چې باید مخنیوي یوشي.
نو مشال خان غټ قصور دا چې هغه سوال کو په یو داسې ټولنه کې هغه سوال کو په کومه ټولنه کې چې د ابتدا نه واخلا تر اخره پورې خلک داسې انډاکټرینیټ شوي وي په یو خاص مایند سیټ باندې چې هغه بیا لکه د توتی په شانتي یا د شادو په شانتي خالي پیښې کوي او هغه خپل سوچ نه کوي، خپل فکر نه کوي، تخلیق نه کوي، تحقیق نه کوي. نو بلس یو نو خو د یو ټول په تور استعمال شروع.
قانون پو طارق افغان د هغو نیمګړتیاو ذکر وکړ چې له وجې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ مخنیوي کې خنډونه دي. داغه په خبره په ریاستی بیانیه کې سخت دریځۍ ته ځای ورکړل شوی او سیاسي ګوندونو هم د دې د مخنیوي لپاره کار نه دی کړی.
اوس پورې په دغه سخت دریځۍ کې دغه کردار لا روان دی، دا دغه شوی نه دی. زمونږ د سیاسي ګوندونو هم دا یو کمزوري پاتې شوې ده چې د دې د منشور خدا عیسی، د دې د تقریر خدا عیسی، د دې د ډیسکشن دا عیسی، خو چې کله اسمبلی ته خبره راشي، کله پارلیمنت ته خبره راشي، نو په دې باندې داسې کوټلی ګامونه اوسه پورې یوې پارټۍ داسې په صحیح طریقه باندې نه دي اوچت کړي، او نه څوک په دې باندې داسې په ډاګه خبر کول غواړي. دا وجه ده چې قانون زمونږ قانون اړخ چې کوم هغه زمونږ ډېر زیات کمزورې دی.
بلخوا ټولنیز فعال شفیق گیگیانی ویل چې په تعلیمي ادارو کې د موجوده مسلو حل د زده کوونکو اتحادیو په بحالولو کې ویني چې په 1903 اتیام کال کې د پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق په دور کې ور باندې بندیزونه لګول شوي وو.
مخکې به چې کله سره د یونیورسټي کې څه مسله وه، نو هغه پوره یونیورس چې کوم دی هغې په خلاف پودرېدو، خو اوس چونکې فرد واحد ودرېږي او بیا هغه فرد واحد تارګېټ کېږي، هم پکار ده چې په تیرو یو دوه دېرش کالو کې چې کوم په سټوډنټ یونز باندې کومه پابندي لګېدلې ده، هغه دې زر تر زر بحال شي. دې سره به دوشي چې یو خو چې کوم زمونږ ډېر انتهایي ذات په سملو کې چې زمونږ ګرو لیډرشپ یو ډېر انتهایي غټ فقدان دی، هغه هم حل شي. بل چې کومه د مکالمې یو کلچر چې اوس ممکن نشته، د برداشت چې کوم کلچر دی هغه ممکن نشته، یو به دغه د برداشت او د مکالمې کلچر چې کوم دی هغه ډیولپ شي.
په بحث کې د اوریدونکو پوښتنو ته هم ځای ورکړل شوی. د ارباز ارشاد په نوم یو اوریدونکي له میلمنو نه پوښتل چې د سخت ریزی نه د خلکو پر اګرځولو کې د ریاست څه ذمہواری جوړیږي. د دغه پوښتنې په جواب کې ضیاءالدین یوسف زیویل،
د ففت جنریشن وار په نوم باندې چې زموږ د نوي کل سره په 1300 کالو کې څومره ظلم شو، یعنی د نوي کل د ځوانانو نه ماران جوړ کړی دي. زه ته ماران څه کوي ما چې مار سره د سوچ والا مازغه نه، مار صرف ټک ورکوي او بیا مار دوست دشمن نه پیژني. نو تاسو نه نو غوړی چې د تندروي د ترګرۍ هغه اجدها دومره لوی دی چې خپل لکه خوري اوس. نو زما خیال دی چې ټولو ته دا احساس پکار دی کاغه د ریاست اداري دی، کاغه سیول سوسایټي دا، کاغه سیاسي جماعتونه دي، چې دا تندروي دومره ډېره شوې ده چې دا او ریاست اوس یوځای ژوندي نشي پاتې کې. مونږ به تو خو اقدارو ته، مینې ته، محبت ته، روادارۍ ته، د یو بل خبرې اورېدو ته، جمهوریت ته، اله به دا ریاست ژوندی پاتې کېږي او په دغه کې به اوسېدونکي قومونه ژوندي پاتې کېږي. ګنې یو بل به داسې وخورو چې مثال به نه وي.
په بحث کې په دې اتفاق وشو چې باید په هیواد کې د قانون حکمرانی قائم شي، انصاف وشي، د راتلونکي لپاره تګلارې جوړې شي او په ټولنه کې د مکالمې یا ډایلاګ رواج زیات کړل شي. په ټویټر سپیس کې د ریاستي ذمہوارو په اړه د حکومت دریز ورکولو لپاره حکومتي استازي نو، خو په پاکستان کې د تیرو حکومتونو استازو په بیا بیا ویلي چې د سخت دریزې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي. اقبال خان د مشال ریډیو ټویټر سپیس د مشال خان لپاره په خپل دغه لیکل شو شیرونو پای ته ورسولو.
د دې او دې اسمان هر ستوري ستا په سر مشال دی، بره د دور د ستوري خېلو ټول ټبر مشال دی، او داسې یو سوال دی چې چاپېره د ارچا د خیال دی، اوس په شعور کې د دې نوي کل رهبر مشال دی، او د ارچا فکر نور کې د سرور رڼا ده، په ټول علم کې د چا زړه د چا ځیګر مشال دی، او د سهار باد ته چې لیواله وي او لارې ساري، په هغه مستو زردو سترګو کې نظر مشال دی، او په هغه مستو زردو سترګو کې نظر مشال دی، یو روحاني جمیل راشي زړه کې زړه عمومي، د ستړو شو مسافرو ور او در مشال دی، او اول یو بل بحشت ته له بربر ولاړ، محول یوازې وحشت ته بر ولاړ، اوس د نړۍ په انسانانو کې لخکر مشال دی، لکه امیر چې د ګلاب په مخ د پرخې پروت وي، لکه امیر چې د ګلاب په مخ د پروت وي، داسې امیر د مرغلرو د سهار مشال دی، او د کائنات د رڼا شال دی ورته ګوري اقبال، د سوارلسمې د سپوږمۍ نه مخکې دوار مشال دی.
اوزنکو د خبرونه په دې برخه کې وردو کراچۍ ته، یو داسې شخصیت چې هغه همیشه د بیوزلو او د غریبانو مرسته کړې و، د ای دی فاونډیشن د مشر عبدالستار ای دی کونډا بلخیس ای دی په کراچۍ کې وفات شوې ده. دغه په اړه راپور نیاز علی خان لري کړی.
د عبدالستار ایدی زوی فیصل ایدی وای چې بلقیس ایدی وفات شوی هغه د زړه په ناروغي اخته و.
اتنی بیمار نه تھی بس
دی وای چې هغه دومره ناروغ نه و خو یو اونۍ وړاندې حالت خراب شوی نو مونږه روغتون ته بوتلی و. بلقیس ایدی د زړه ناروغي لرله او لدی وړاندې هم دوه ځله د زړه آپریشن شوی و. هغه له څو ورځو راهیسې ناروغ و او بیا د جمعې په ماښام وفات شوی. مور مې پخپلا په ډیرو کارونو کې برخه اخیسته. خدای تعالی دی تا ہمت رکھڑی چدغ کارون تا دوام ورپڑو.
ہمیں ہمت دے تاکہ ہم یہ چلا سکیں.
ایدی فاؤنڈیشن چپٹول حیواد کے دا بیسو کا خلقو او معشومان لپارا ایدی ہومز او ایدی مرکزونا جوڑ کڑی او دا یتیمانو او دا بیکور معشومان لپارا زانگوگانی ہم لگولی وی او دا حقوی جونی جغور. بلقیس ایدی دا دغ فاؤنڈیشن مشروع پا کراچی کی یو نامتو وکیل بحری کمال ایڈوکیٹ وائی چی بلقیس ایدی دا یتیمانو موروا.
پا پاکستان کی سمرم لاواری سا معشومانو یا دا سے کورنۍ چې هغه خپل بچی د مجبوریانو د وجې نشو ساتلی نو د هغې مور جوړوه د هغوی دپاره مختلفې د دوی سنټرې دي په هغې کې دوی چې دی زانګوګانې یخې وي او په سوونو بچي په هغې کې چې دی لوی کړي دي اوس هم دا په پاکستان کې داسې زانګوګانې موجودې دي. د دې سره سره چې کوم ضعیف داسې خلک چې د هغو څوک وینه د هغو دپاره هوم سنټر یې چې د هغو بندوبست هم دی کړی و. خو دا یو داسې نر او تکړه ښځه وه چې دا بالکل د عبدالستار ایدی صاحب سره اوګه په اوګه ولاړه وه لکه د سړو غوندې کار به کوو. دا یو سماجی کارکونه ډېره نره بهادره ښځه وه.
د سن وزیر اعلی مراد علي شاه وایي چې بلقیس ایدی په هیواد کې د خیر خیرګړي هغه کارونه کړي چې نړۍ به تل یاد ساتي.
آج بڑی دکه دن ہے محترمہ بلقیس ایدی صاحبہ.
دی وایي چې نن د لوی غم ورځ ده. بلقیس ایدی هم د دنیا نه سترګې پټې کړې او زه دا اعتراف کوم دا هغه څه دي چې دوی وکړل او په من کې هیڅ څوک داسې نشي کولی. هغوی د خلکو خدمت وکړو. د یتیمانو ماشومانو او بوډاګانو خپلې دروازې د حل چاره پاره پرانستې وي. داسې خلک په تاریخ کې ډېر کم موندل کیږي او دا ډول خدمتونه د دوی وو.
ایسی خدمات ان کی تھی.
بلقیس بانو ایدی چې د عبدالستار ایدی کونډه یو نرسا او په پاکستان کې یو فعال د خیر خیګړی کارکونکی و. ډېر خلکو هغې ته د پاکستان د مور لقب هم ورکړی و. هغه د اگست په 14مه په 1940 کال د هند په باټوا کې زیږیدلې و او بیا نوموړی د هند لویش رستو لخپل مور او پلار سره کراچی ته کډه شوی و او د خپل میړه سره د خلکو د خدمتونو په خاطر په 1980 کال کې د رومن میکسیسی اعزاز ترلاسه کړی. هند هغې ته د هندۍ نجلۍ گیتا د پاملرنې لپاره د 2015 مدر ټریسیا ایوارډ هم ورکړی. د پاکستان حکومت هغې ته د هغې د خدمتونو لپاره د هلال امتیاز تمغه ورکړی. د پاکستان ولسمشر صدر عارف الوی، وزیر اعظم شهباز شریف، د سن وزیر اعلی مراد علی شاه او نورو سیاسي او عامو خلکو د بلقیس ایدی پمړنا جوور خپکان سرګن کړی دی. د سن حکومت بلقیس ایدی جنازه او خخول په پورا سرکاري اعزاز تر سره کړی. د بلقیس ایدی جنازه د اپریل په 14مه په کراچۍ کې وشوه چې په ګڼ شمیر کې پکې خلکو ګډون وکړو او په میوشا مقبره کې د خپل خور قبر سره نږدې خاورو ته وسپارله. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اردن تاسو مشال ریډیو ته وګي. اردن کو اوس وخت اوس هم وخت دی د روجې میاشت دانګړي لړۍ. نن په نن به تاسو ووري چې له شری په لوا له دینی سره سره د دنیاوی او عصري علومو زده کړه ولې مهمه او لازمه ده. دا موضوع ته مفتی ذاکر الله ذاکری صاحب روښانه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور پختنه کړی دا چې ځینی علما دي هغه د دینی علم اهمیت ثابتای او نور کسبګر او د نور علوم لکه طب، هندسه او د قانون او د صنایع مبارکی چې کوم علوم دي د هغه ته به بد سترګ باندې ګوري چې آیا دا کار صحیح دی او کو بد دی. نو د دې خبرې په جواب کې به زه دومره درته ووایم چې الله تعالی جل جلاله چې څومره انبیای کرام را لېږل دي دا په دوو برخو باندې تقسیم دي. یو تشریعی انبیاء کرام د شریعت راوړی دی او هغه د دینی امور په حق لا او د اخرت په حق لا باندې د خلکو لارښوونه کوي. او دویمه ډله د انبیاء کرام هغه انبیاء کرام دي چې هغوی د تکوینی امور د پر راغلي دي. په دې خاطر انسانیت تر لیږل شوې دي چې انسانیت ته په دنیا کې د دنیا د آبادولو، د ځمکې د آبادولو او د انساني ژوند د پرمختګ او ترقی په خاطر باندې هغوی ته د ترقی د لارې خودل د فرایض انجام کوي او دا هم انبیاء کرام دي. امام غزالی رحمت الله تعالی فرمایي چې کسبګر خلک چې مختلف کسبونه او علمونه داوی سره دی دا واړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د انبیایو وارثان دي. د دینه معلومیږي چې کوم انسان دینی علم کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې رواني او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظاهری او باطنی علوم د ترلاسه کړي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارث دي. همدارنګه هغه کسان چې کسبګر دي یا نور علوم ترلاسه کړي دي دا واړه په دې کې شامل دي. اول رازو حضرت آدم علیه السلام ته کله چې الله عزوجل آدم علیه السلام په ځمکه باندې خلیفه مقرراوه نو دا هغه نه دا امتحان وانغسته چې ته به مونږ څنګه کې روژه به څنګه نیسي حج به څنګه کې او زکات به څنګه ورکې بلکې دا هغه نه دا پوښتنه وکړله د اشیاو په باره کې. نو که تاسو چیرته وګورئ دا یو دنیاوي پوښتنه ده ولې ځکه چې آدم علیه السلام الله عزوجل د دنیا د حاکم او د خلیفہ په توګه باندې را لیږه نو په دې خاطر باندې د آدم علیه السلام نه د دنیاوی امور په باره کې پوښتنه وکړله. بل خبر دا ده چې الله عزوجل نوح علیه السلام سره د پیغمبرو هغه ته حکم وکړ وصنع الفلک باعیننا ووحینا زمن په مرستا او زمن د وحی مطابق ته کشتی جوړه کا سورته هود و دیشتم لمبر آیات. نو په دې کې الله تعالی جل جلاله خپل پیغمبر ته د کشتی جوړولو حکم کوي او وی چې وا وحی نا زمن د وحی مطابق. نو لکه څنګه چې دینی علوم وحی شوی دا همدارنګه د کارونو او د کسبونو وحی هم د الله عزوجل خورا غلی دا او د داوود علی السلام مبارک الله تعالی فرمای وعلمناه صنعه لبوس لتحصنكم من باسكم منګه هغه ته د زغرو جوړول خودلیو د دې لپاره چې د جنگ نه تاسو ځان خوندي وساتئ د دشمن نه د خوندي ساتلو په باره کې. الله عزوجل هغه ته د زغرو د جوړولو هنر ور وخه کله چې دا ورته ور وخود نو هغه به دا جوړول. نو الله عزوجل داغه صفت بیان کړی دی په قران کریم کې. د دې نه معلومیږي چې فوزي علوم ترلاسه کول دا هم د الله عزوجل او دفاعی امور تر لاسه کول د هم د الله عزوجل په حکم باندې دي او په دې کې هم انسان د داوود علی السلام غوندې عظیم پیغمبر وارث ګرځیدلی شي. الله جل جلاله فرمای وشددنا ملکه منګه د هغه واک او ځواک ډیر قوي کړو. نو د یو قوي حکومت او د قوي ځواک او د قوي فوج او د قوي دفاعی سیستم وجود چې د فرض عین د لازمی او ضروری دی. نو په دې خاطر باندې یو دولت باید ډیر قوي او دغه ځواک باید ډیر جوړ او قوي او مضبوطی. ستاسو ورور مفتی ذاکر الله ذاکری د دبي د اوقافو مشاور د دینی امور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د مشال ریډیو د نن ساعته خبرونه د وروستۍ خبري غړی د وروستۍ خبرونو د لنډیز لپاره مایک خپل همکار شاهین بنیر لورکو.
دلم شهید دی وخت مهم خبرونه نه د طالبانو د بارنو چار وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر راغوخته ورته په خوست او کونړ کې په تر سره شوی بریدونو احتجاج کړی دی. په دغه ناسته کې د بارنو چار د وزیر مولوی میرخان متقی تر څنګ د ملي دفاع وزارت مرستیال مولا شیرین اخون هم ګډون درلود. د عین شهیدینو په وینا تیر شپه د افغانستان په خوست کې د پاکستانی الوتکو په بمبار کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي او لشلو ډیر ټپیان شوي دي. تر دې دمه پاکستانی چارواکو په خوست او کونړ کې د شوو بریدونو د داو پاړسنې دی پیلې. د سویلي وزیرستان پنګور اډه سیمه کې د بدامنې د وروستیو پیښو نه وروستو پوځي او انتظامی چارواکو ګرز بندیز یا کرفیو عملي کړی ده. د سیمې خلکو نن مشال لیډو ته ویل چې د اپریل په 11مه د سری کنډي سیمه کې د فوج او طالب وسلوالو ترمنځ انختی شوې او هم لاغې ورځ راهیسې پاکستانی چارواکو لارې تړلې دي چې له کبله ځایي خلک د ستونزو سره مخ شوي دي. نن د قومي اسمبلی په غونډه کې راجا پرویز اشرف د اسمبلی نوی سپیکر وټاکل شو. نوموړی د پاکستان پیپلز پارټۍ او د هغې د اتحادیانو شریک کاندید و. هغه بلا مقابله منتخب شوی دی. نوموړي ته د قومي اسمبلی د پینل چیرمن ایا صادق سوګن ورک پخوانی سپیکر اسد قیصر د اپریل په 9مه له خپلې چوکۍ څخه استعفا ورکړې وه. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې له خپلو اتحادیانو سره یې د نوې کابینې په جوړولو خبرې کړې دي او ډېر ژر به د کابینې وړومبۍ برخه اعلان شي. نوموړي تېره شپه په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې د سیاسي مشرانو سره تر روژه ماتي وروسته وویل چې نوې کابینې غړي به ډېر ژر سوګند پورته کړي. دا خیبر پختونخوا پانګو کې د قومي اسمبلی په خالی شوي چوکۍ سبا ضمني انتخابات ترسره کیږي. د قومي سملې د ان درې د چوکې لپاره په دغه زمینی انتخاباتو کې 15 کاندیدان برخه اخلي. د چوکې د خیال زمانو رگزی د وفات کېدو له وجې خالی پاتې شوی و. او د یوکران مرستیال وزیر اعظم ویلي دي چې د ماریپول په ګډون د یو شمیر ښارونو څخه د ولسي وګړو د راوستلو لپاره د روسیې سره د نهه بشري دهلیزونو په پرانستلو رضا شوي.
اردونکو عمدے سره د مشال ریډیو نن ساته خبرونه پای تر سی ما مجید بابر شاهین بونیری او نو درې تا اوس اجازه را کوم کتا سو په دې سپو پاتې شوی د امریکا غږ ډیوري ریډیو ووري هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.